ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، اوري چې په هلمند کې چارواکي وایي دغه ولایت ته ورغلي تازه د امریکایي پوځیان به د نظامي شورا په غوښتنه په پوځي عملیاتو کې مرسته وکړي. په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره اونیز پروګرامونه ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې هم وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې د امریکایي خبری سرچینې پرنوول چې د افغانستان د طالبانو یو مهم مشر منلی چې په پیښور کې د هغوی یو مشر مولوی محمد داوود د داعش وسلوالو وژلی. د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په یوه هوایی حمله کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني ایرانیانو ته خبرداری ورکړل چې که د ده سیالو سخت دریځو ته رای ورکړي په هیواد کې به مطلقه واکمني راولي. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکایي خبری سرچینې پرنوول چې د افغانستان د طالبانو یو مهم مشر منلی چې په پیښور کې د هغوی یو مشر مولوی محمد داوود د داعش وسلوالو وژلی دی. د امریکا ان بی سی نیوز د وسلوالو طالبانو د دې مهم مشر نوم نه دی خپور کړی. د وسلوالو طالبانو دې مشر ویلي دي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش ته مولوی محمد داوود د وژلو مسؤلیت اخیستی دی. د ان بی سی نیوز په حواله مولوی محمد داوود د پنجشنبې په ورځ وژل سوی. دا اول وار دی چې د داعش وسلوالو په پاکستان کې پر میشتو افغان طالبانو داسې وژونکي برید کړی دی. ان بی سی نیوز د طالبانو د پټې سرچینې په حواله ویلي دي چې مولوی محمد داوود په پیښور کې د هغوی د شورا مشر و. مولوی محمد داوود او دوه ساتونکي د پیښور ښار په لمنو کې ویشتل شوي او وژل شوي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د مولوی محمد داوود د وژل کېدو خبر تایید کړی ده، خو د حملې د عاملینو په اړه یې بې خبري څرګنده کړې ده. په جلال آباد ښار کې بنن د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د حکومت له لوري د هرکلی رسمي مراسم ترسره سي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په جلال آباد ښار کې د نننیو مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
نن د ولسمشر دویم مرستیال د ملي امنیت خلاکار د سولي عالي شورا دین مهم غړي د ملي شورا مهم غړي په رسمي ډول د حزب اسلامي امیر ته د سولي پروسي کوم بهیر سره کې دا یو ځای شوی هرکلی وایي.
د ښاغلي خوګیاڼي په وینا د حزب اسلامي مشر ښایي په یو اونۍ کې کابل ته ولاړ سي. ګلبدین حکمتیار د افغانستان له حکومت سره د سولې د موافقې پر اساس کابل ته روان دی. د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په یوه هوایی حمله کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ورزګان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالقوی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله د افغان ځواکونو لخوا په تېروتنه سوې ده. ښاغلی عبدالقوی زیاتوي چې د حملې د څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې هم په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 15 افغان سرتیري وژل شوي وو. د یو بل خبر له مخې د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې د خالد په نوم په پیل شوي عملیاتو کې تر اوسه 10 وسلوال طالبان وژل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحاني ایرانیانو ته خبرداری ورکړل چې که د سیالو سخت دریځو تیاری ورکړي په هیواد کې به مطلقه واکمني راولي. په همدې حال کې د روحاني اصلي مخالفانو ولسمشر په خپل اقتصادي پالیسیو کې ناکام وباله. روحاني او سیالي ابراهیم رئیسی له تلویزیوني مناظرې یوه ورځ وروسته پرون په جلا جلا غونډو کې خپلو پلویانو ته وینا وکړې. روحاني چې هڅه کوي د دوهمې څلور کلنې دورې لپاره ولسمشر سي، په یزد ښار کې د خپلو پلویانو په غونډه کې وویل موږ به دوی پرې نږدو چې د امنیتي کسانو او پولیسو ماحول بیا واکمن کړي. د زیاته کړه ایرانیان به نړیوالو ته د مې د 19مې په انتخاباتو کې ثابته کړي چې په ایران کې د تشدد او افراطیت او فشار دوره پای ته رسېدلې او ایرانیان د منطق په لور روان دي. روحاني په ځینی مناظره کې ویلي و چې د ایرانیانو لپاره د ازادۍ مسله خورا مهمه ده. رئیسی چې یو سختری زیموله او د ایران له مذهبي مشر علي خامنایي سره نږدې دی، د غرض د تهران خاروال محمد باقر د روحاني اصلي سیالان ګڼل کیږي. رئیسی د تهران په لوبغاړي کې خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال پر روحاني د هیواد اقتصادي وضعیت په خاطر انتقادونه وکړل. د کیوبا حکومت وایي د دغه هیواد په لویدي ساحلي بندر کې یو پوځي الوتکه لویدلې او لک تر لګاته پوځیان پکې وژل سوي دي. د حکومت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې د شوروي اتحاد د وخت د آی این شپږویس الوتکه هوانه ته نږدې له هوایي ډګره پرون سهار والوته او څلوېښت میله لرې ولوېده. پوځ ویلي دي چې یو ځانګړی کمیسیون به د دې الوتکې د غورځېدو د علت په اړه څېړنه وکړي. د نړۍ د کاتولیکو مسیحانو مشر پاپ فرانسیس له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له افراطیت سره د مبارزې لپاره نوی ډیالوګ پیل کړي. پاپ دا خبرې پرون په مصر کې د زرهاو عیسویانو غونډې ته وکړې. مصر ته د پاپ د دې مهم سفر هدف د هغه هیواد له مسیحیانو چې تر فشار لاندې دي د ملاتړ څرګندول دي. په مصر کې په وروسته یونیو کې پر دریو کلیساو چاودنې وسوې. د تیر کال په ډسمبر میاشت کې د قاهرې ښار په کلیسا کې لسهاو تنه ووژل سول او مسؤلیت یې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش واخیست. د قاهرې بي وسیدونکې مینا صلاح د هوایي دفاع په سټډیوم کې چې پاپ وینا کوله اسوشیتد پریس خبري اژانس ته وویل: زه راغلم چې د امن پاپ له نږدې ووینم او ټولو ته ووایم چې موږ سولې ته دعا کوو او په مصر کې امن غواړو. ټاکل سوی چې پاپ فرانسیس قاهرې ته په دې دوه ویاته سفر کې د مصر له ولسمشر د سنی مسلمانانو له یو شمېر مذهبي مشرانو او د قطبي ارتودکسي کلیسا له مشر سره وګوري. د روسیې پولیسو پرون لسها وطنه چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ولادیمیر پوتین له ممکنې کاندیدۍ سره مخالفت لري نیولې دي. لرین کوونکو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتنه وکړه چې ځان دې بیا نه کاندیدوي. د اعتراضونه د کمپاین په روسیه کې د پخواني پانګوال میخایل خوردوکوفسکي ادارې تنظیم کړي چې د روسیې حکومت غیر قانوني بللې ده. د روسیې د لوی څارنوال دفتر تر دې درې ورځې مخکې د میخایل خوردوکوفسکي اداره په غیر مطلوبو سازمانونو کې شامل کړه. په ټولو روسیه کې زرهاو کسان پرون له دې اعتراضي کمپاین سره یو ځای شوي وو، خو ویل کېږي چې د خلکو شمېر تیره میاشت د اداري فساد پر ضد اعتراض کوونکو په پرتله کم و. روسي چارواکي وایي چې دا اعتراضونه د کمپاین غیر قانوني ده، خو میخایل خوردوکوفسکي په یو پیغام کې چې ورشوی ولیدي چې پرونی هڅې بریالۍ وي او روسان حق لري چې خپلې غوښتنې تر جمهوري ریاسته ورسوي. او د قرغیزستان په جنوب کې د ځمکې د خویدو له امله لږ تر لږه څلورویشت تنه مړه سوي دي. په قرغیزستان کې د بیړنیو حالاتو ځانګړې ادارې ویلي دي چې په مړو کې نه تنه ماشومان دي. په سیمه کې د ژغورنې عملیات روان دي او تر ځمکې د لاندې شویو خلکو د موندلو هڅې کوي. د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتامبایوف په یو پیغام کې چې پر یوټیوب خپور شوی ویلي دي چې د سیمې خلکو ته د روانې اونۍ په پیل کې د ځمکې د خویدو د امکان خبر ورکړل سوی و. ولسمشر اتامبایوف له لو خلکو غوښتنه وکړه چې د مسلکی ادارو خبرداریو ته پام وکړي. د افغانستان سیمې او نړۍ ورستي خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. ساعت لس بجې او اته دقیقې شوې. حکمتیار ته نن په ننګرهار کې رسمي هرکلی ویل کیږي. بیلابیلو سیاسي ګوندونو د سولې په اړه د حکمتیار د پرونیو څرګندونو ملاتړ وکړ. د افغانستان او پاکستان پارلماني ډلو پر امنیتي مسئلو خبرې وکړې. په پکتیا کې د ښوونکو په توګه د ګمارلو لپاره څوارلس سوه تنو ازموینې ورکړې.
په دې کې زمونږ خوندې دوه سوه خوندو ثبت نام کړی ده چې انشاءالله مونږ په پکتیا ولایت کې هم په مرکز هم ولسوالۍ کې د خوندو لپاره لومړیتوب ورکوو.
د کونړ په وټپور کې د داعش یو شمېر غړي ووژل شول.
په مجموع کې یو لسته ده داعشي تورستان په دې کې خارجي اتباع هم شامل دي په علاقه رسېدلې دي.
مطبوعاتو ته کتنه کوو او دغه راز دوه اونیز پروګرامونه در اورو. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، ټاکل شوې ده چې نن په ننګرهار ولایت کې ګلبدین حکمتیار ته چې د افغانستان له دولت سره سوله او پخلاینه کړې ده رسمي هرکلی وویل شي. همدا شیبه له ننګرهاره د آزادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری د تلیفون له لارې راسره دی. شینواری صاحب، داسې معلومیږي چې غونډه په دې مناسبت پیل شوې ده، که نور معلومات راکړي.
دغه شیبه لاغونه پر شوی نه ده، خو دغه په تنظیمولو باندې خلک مصروف دي او ځکه چې دغه غونډه ته په ډیر لوړ تعداد باندې خلک راغلي دي. د مختلف کورسواله واند کونړ د نور ولایتونو هم خلک راغلي دي چې شاوخوا تعداد د خلکو 2000 څخه اوړي. همدارنګه د غونډې ته د کابل بیا د ملي امنیت شورا مشر حنیف اسمر د ولسم مشر جیم دستیال سرور دانش ممکن اغم راشي او د ولسی جرګې رئیس بیروخ ابراهیمی ځینې نور چارواکي به هم په کې برخه اخلي او دغه غونډه په ننګرهار کې اسلامي د مشر انجنیر ګلبدین حکمتیار د هرکلي لپاره جوړه شوې ده.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې په دغه ښار کې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار لپاره د رسمي غونډې په باب معلومات راکول، ویل چې غونډه لا پیل شوې نه ده خو تیاریانې ورته روانې دي او ټاکل شوی ده چې له کابل هم د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. البته لکه څنګه چې شاه محمود شینواری اشاره وکړه، ټاکل شوې ده لا تر اوسه پورې کرنه ده چې هغوی واقعا په دې غونډه کې ګډون کوي او که نه کوي. له بلې خوا، د محمد محقق په مشرۍ د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند او د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند د ګلبدین حکمتیار د پرونیو څرګندونو هرکلی وکړ. د اجرایه ریاست مرستیال او د اسلامي وحدت ګوند رهبر محمد محقق وایي هیله لري چې طالبانو ته د حکمتیار سوله ییز پیغام د افغانستان د دولت نورو وسلوالو مخالفانو ته هم یو لارښود ووسي. په دې اړه د واصل وصال راپور واوري.
د سولې له بهیر سره د حزب اسلامي د امیر ګلبدین حکمتیار لا یو ځای کېدو وروسته د نوموړي لومړنۍ سوله ییزې څرګندونې د یو شمېر ګوندونو له هرکلي سره مخ شوې. د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق د ښاغلي حکمتیار له څرګندونو څو شېبې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي له څرګندونو هرکلی کوي او تمه لري چې نورې وسله والې ډلې هم د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
ښه خبرې وشوې او وسله والو مخالفینو ته دا پیغام ورکړل شو چې نور د افغانستان د خلکو لوژنې لاس واخلي. مونږ یې په نیک پالنې سو، لکه څنګه چې د حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ شوې، هیله لرو چې دا د حکومت نور وسله والو مخالفینو ته یو ښه لارښود وګرځي.
ګلبدین حکمتیار تیر کال په میزان میاشت کې د سولې د هوکړې له لاسلیک کولو وروسته د لومړي ځل لپاره د شنبې په ورځ د ثور په نهمه خپلو پلویانو او رسنیو ته په لغمان ولایت کې وینا وکړه. ښاغلي حکمتیار روانه افغان وژنه وغندله او له وسله والو مخالفینو یې غوښتل چې نور دې له بې معنا او نامقدسې جګړې لاس واخلي. د حزب اسلامي مشر طالبانو ته د ورور خطاب وکړ او له دغې ډلې وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګ پر ځای د امنیت ټینګښت ته ملا وتړي. په ورته وخت کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د افغانستان د ملي جنبش ګوند هم د ښاغلي حکمتیار له څرګندونو هرکلی کوي. د دغه ګوند ویاند او د ولسي جرګې غړي بشیر احمد تیانج د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر بیرغ لاندې د حکمتیار صاحب دراتلو هرکلی کوو او هیله لرو چې د دولت نورې وسله والې ډلې هم سولې ته معتقد شي، نه جنګ او وینو بهولو ته.
په ورته وخت کې د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انور الحق هادي د ګلبدین حکمتیار د څرګندونو په اړه وایي
دریز
ملی وو او باید همداسې واوسي او خدای دې وکړي چې په عمل کې هم همداسې وي. د نوموړي وینا مې شخصا خوښه شوه.
د یو شمېر راپورونو له مخې ټاکل شوی چې ګلبدین حکمتیار په لنډ وخت کې کابل ته راشي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د پاکستان پارلماني پلاوی ژمنه کړې چې له افغانستان سره د پاکستان د پخوانیو ژمنو د عملي کولو لپاره به د پاکستان پر حکومت فشار راوړي. د پاکستان پارلماني پلاوی د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو له غړو سره خبري وکړي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هیله مندی چې د پاکستان د پارلماني پلاوی لوري شوې شمنې عملی شي. د دغه جرګې دویم رسیال آصف صدیقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان او پاکستان د پارلماني پلاوی ترمنځ د شنبې په لیدنه کې د امنیتي ستونزو په اړه جدي بحث وشو. ښاغلی صدیقی وایي چې افغان پلاوی د پاکستان د پخوانیو ژمنو د نه عملي کولو له کبله انتقاد وکړ، خو د نوموړي په خبره پاکستاني پلاوی ډاډ ورکړ چې د پاکستان پر حکومت به فشار راوړي څو پخوانۍ ژمنې باندې عملی کړي. دوی وی هغوی ویل چې موږ د ولس استاذ یو پر حکومت به فشار راوړو چې افغانستان سره د کډوشمنو په عملی کولو کې ریښتینی شمن او همکار پاتې شي. د دغه پلاوی غړو ویل چې تیرو خبرو پسې نه ګرځو او خدای حاضر ګڼو او قسم کوو چې پاکستان به له افغانستان سره ریښتینی چلند وکړي او موږ هیله من یو هغه مسایلو ته چې دوی ورته اشاره وکړه عملی شي، کنه له هغې پرته پاکستانیان په دې پوه شوي چې ډیر زیان افغانان نه بلکې دوی ته رسیږي. دوشنبه په ورځ د پاکستان د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ یو پلاوی کابل ته په دې موخه راغی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شته اختلافونو د هواری لپاره له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. افغانستان ته د پاکستان د پارلمان پلاوی په داسې حال کې سفر کوي چې کابل په تیرو کلونو کې په کراتو د ترهګرو پر وړاندې د نه همکارۍ له کبله پر پاکستان نیوکې کړې دي، خو پاکستاني چارواکو بیا تل دا ویلي چې له ټولو امکاناتو څخه په استفادې په خپله خاوره کې د ترهګرو د زالو د له منځه وړلو لپاره حڅې کړې دي.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.89 او اف ام 3.15 صفه وړاندې کیږي. په همدغه صفو د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اورئ شي. د امریکا سمندري ځواکونه د شنبه په ورځ د افغانستان ناامن ولایت هلمند ته ورسېدل. په دغه ولایت کې له 2014 کال راهیسې چې د ناټو ماموریت پای ته رسېدلی، امریکایي ځواکونه له سختو جګړو سره مخامخ دي. په هلمند کې د 300 تازه دمه امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو اعلان په جنوري کې شوی و. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
یو ورځ وروسته له هغه چې وسلوالو طالبانو د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پایل خبر وکړه، امریکا د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې شاوخوا 300 نور سرتیری ځای پر ځای کړل. د دغو سرتیرو د لیږلو اعلان په جنوري میاشت کې سوی و. د اعلان داسې مهال وسو چې د امریکا متحده ایالاتو د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره په افغانستان کې د نوې پالیسۍ د جوړېدو په لټه کې ده. د امریکایي سرتیری د شنبه په ورځ هلمند ته ورسېدل. د فرانس پریس خبري ایجنسی په وینا په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د دغو سرتیرو د ځای پر ځای کېدو په مراسمو کې ګډون کړی و. له 2014 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د امریکا سمندري ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای کېږي. دوی به د ناټو د روزنې، همکارۍ او سلام مشورې په ماموریت کې برخه واخلي. هلمند د زیاتیدونکو بې ثباتیو له کبله له کلونو راهیسې په افغانستان کې د امریکا او بریتانیا د پوځونو لپاره یوه محوري سیمه ده. وسلوال مخالفین د دغه ولایت له 14 ولسوالیو څخه 10 ولسوالۍ په خپل کنټرول کې لري او یا پکې جنګیږي. په دغو ولسوالیو کې تر ډیره تریاک کرل کیږي چې د وسلوالو لپاره مهمه مالی سرچینه شمیرل کیږي. په 2018 کال کې په دغه ولایت کې د پرله پسې جګړو له کبله شاوخوا 10,000 کسان له خپلو سیمو وتلو ته اړ سوه چې ډېره برخه یې د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته ولاړه. لشکرګاه ته له ګاونډیو سیمو څخه ورغلي لارو کې تر ډېره د وسلوالو طالبانو لخوا ماینونه ښخ شوي دي. امریکا متحده ایالات اوس مهال شاوخوا 3,400 سرتیري په افغانستان کې لري چې د ناټو ایتلاف د نورو 15,000 سرتیرو تر څنګ افغان ځواکونو ته د پوځي روزنې او سلام مشورو په ماموریت بوخت دي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د وسلوالو ډلو په وړاندې د جګړې په ټپه ولاړ حالت ته ماتولو په هدف د 2,000 نور سرتیرو د لیږلو غوښتنه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس روانه اونۍ کابل ته د خپل سفر پر مهال خبرداری ورکړ چې افغانستان یو بل سخت کال په مخ کې لري.
تاسو مو شاخ له ازادي رادیو او ساعت 10:03 شوې. د روان خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو او مخکشي شزي او ژوند په شیبو کې، خو مخکې تر دې چې د کابل ورځپاڼو ته کتنه وکړو له کونړ څخه یو راپور لرو. د کونړ امنیتي مسؤلان وایي د وټپورې ولسوالۍ په غرنۍ سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د داعش 11 غړي وژل شوي دي. د کونړ امنیت قمندان وایي په وژل شویو داعشانو کې بهرنیان هم شامل دي. له کونړ د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ امنی قومندان په سوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته ویل د شنبې سهار 10 بجې د نړیوالو ځواکونو بي پيلوټ الوتکو د وټپور ولسوالۍ په قلا قروسي مکه بمباري کړي چې پکې د داعش وسلواله ډلې 11 تنه وژل شوې دي.
یا قاطع ماموریت د بی پلوټ الوتکې د دوه ځلې ډېر دقیق او موثق هوایي برید د کبره د داعشي ترورستانو یو مهم قمندان دردروف په نامه چې مشهور په ابدالي دی د سره ابراهیم محب الله نصر احمد او عبدالسلام بلال چې د زوی او د معاون هم دی په مجموع کې یولس تنه داعشي ترورستان په دې کې خارجي اتباع هم شامل دي په علاقات رسېدلي دي.
هغه وویل د کونړ په یو شمېر نورو غرنیو سیمو کې هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جلب او جذب مرکزونه جوړ کړي دي. تر اوسه د داعش یا اسلامي دولت ډلې د کونړ په وټپور کې د شوي هوایي برید په اړه څه نه دي ویلي.
اوس په هم اجمل تورمان درته وایي چې د کابل د ننیو رسپانو څه لیکلي دي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره په لغمان کې د حزب اسلامي د مشر د پرونیو څرګندونو په اړه مطالب خپاره کړي دي. ملي ارمان خپلواکي رسپانې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، بلاخره د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په لغمان ولایت کې راڅرګند او په یوه غونډه کې خپل لیدلوری بیان کړ. په سر مقاله کې راغلی حکمتیار وویل چې په افغانستان کې له انتخاباتو نه ملاتړ کوي، له تیرو سره خدای پاماني او تر دې وروسته ټولو هغو ډلو ته چې په حکومت کې دننه او بهر دي د دوستۍ لاس غځوي. په سر مقاله کې دا هم راغلی چې حکمتیار ویلي له یوې مرکزي ادارې څخه چې د سر مقاله لیکونکي په باور همدغه ریاستي نظام ښودلی ملاتړ کوي. سر مقاله لیکونکي لیکلي چې ګڼو بنسټونو د سولې له بهیر سره د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو هرکلی کړی دی، خو د پان یو شمیر پخوانیو تنظیمي جګړو ته په پام سره ویره موجوده ده چې تیر تاریخ یو ځل بیا تکرار نشي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د حکمتیار د سرګندونو په اړه څه نه دي لیکلي، خو همدې موضوع ته په اشاره سره د سولې له بهیر سره د حزب اسلامي د یو ځای کېدو امتیاز ولسمشر غنی ته ورکړی او لیکلي چې د افغان ولسمشر سوله ییزو هڅو او منډو ترړو بلاخره رنګ راوړ او حزب اسلامي او د هغوی مشر ګلبدین حکمتیار د سولې له بهیر سره یو ځای شو. په سر مقاله کې راغلي چې ولسمشر غنی له افغان طالبانو او نورو مخالفو وسلوالو ډلو څخه هم غوښتي چې د حزب اسلامي په څیر د سولې له بهیر سره یو ځای شي. سرنوش پلواک ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، بلاخره د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار را څرګند شو. په سر مقاله کې راغلي حکمتیار په لغمان کې د تیرې ورځې په څرګندونو کې جګړه نامشروع ګڼلې او پر طالبانو یې غږ کړی چې د سولې لار خپله کړي. سر مقاله لیکونکي لیکلي د حکمتیار ګڼې خبرې سمې او پر ځای وي، خو د ده په خبره لای ځینې مسایل د تعامل وړ دي چې په څرګند ډول ورته اشاره نه ده شوې. په سر مقاله کې راغلي حزب اسلامي د جګړې مهمه برخه نه وه، نو پر جګړې اغیز کم دی، خو په سیاسي برخه کې د حالاتو د خوالي تمه ترې کېدای شي. سر مقاله لیکونکي لیکلي له ښاغلي حکمتیاره یوه لویه هیله دا ده چې د طالبانو سره د سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي.
په پکتیا کې د 200 جنو په ګډون له 1400 ځوانانو څخه د شونکو په هیڅ مرول لپاره ازموینه واخیستل شو. نور حل سیمې د داوود تپان پر راپور کې ووري.
دا پکتیا پوانی رئیس کوچی ځاځی رسنیو ته د معلوماتو پر مهال وویل دا د پوانی ریاست په چوکاټ کې پاتې هغه خالی بستونه وو چې دوی د بشپړولو لپاره د ازموینې اعلان کړی وو.
موږ تقریبا تر 300 بستونو پورې د معلمي هغه یا منفق معلمین یا اجر معلمین یا تقاوت معلمین یا وفات شوي معلمینو دغه بستونه موږ سره خالي وو. دغه موږ اعلان ته هم په مرکز هم ولسوالۍ کې ورکړي دي. د دې جملې نه د 300 بستونه دي تقریبا د 1400 په شاوخوا کې کسانو ثبت نام کړی ده. په دې کې زمونږ خوندې 200 خوندو ثبت نام کړی ده چې انشاءالله موږ پکتیا ولایت کې هم په مرکز هم ولسوالۍ کې د خوندو لپاره لومړیتوب ورکوو.
دام ویل دا پکتیا په یو شمیر سیمو کې د فرهنګي او کلتوري ستونزو له امله ګڼ شمیر نجونې نشي کولای ښوونځیو ته لاړ شي، چې د دوی دغه ستونزې اواری لپاره به د خزینه ښوونکو استخدام ته لومړیتوب ورکړي. دا دغه ازموینې دوه تنه ګډونوال خوشحالي څرګندوي. وایي په ازموینه کې د برخې اخیستو څخه خوشحال دي، خو پرته له استادۍ باید په بېلابېلو مسلکونو کې ورته دندې پیدا شي.
تو وګوره د شپږم بستونو ته چې تقریبا 1500 کسانو نن سپتنام کړای دی دوی ته چانس ډیر کم دی تقریبا 400 یا 300 کسان دوی نسی په انده کې موږ غوښتنه د دولت نه دغه ده چې دوی ځوانان ته د کار زمینه مساعده کړي
کچېری موږ خزینه استادان ولرو نو پلانونه میندې ډډه کېدل شي چې خپل لورانی خوانځي ته ولېږي ځکه زمونږ فرهنګ او رواج داسې ده
لو خوونکو څخه د غازمنه په داسې مال اخیستل کیږي چې نګدې یو میا شوړاندې د پکتیان جنو ازادي رادیو ته شکایت کړی وو چې دوی د خوونکو پایز د دند اخیستو پیشنهادونه کړي خو د بستونو نشټوالي لامل نشي کولای خون کی شي
لبل خد لوګر چارواکي وای د ځای سوداګرو شتمنو او عام خلکو لوري لښونځو یو زده کوونکو سره د هغوی د شونیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولسم راستي ډیر شوې دي چارواکو د شونیز بهیر د شوالي لپاره لټیر کال رئیس په شونځو کې یو افغاني یو شونځي په نوم پروګرام پیل کړي چې هر ورځ یو شمېر زده کوونکو په خپل خوشه یو افغاني خپل شونځي ته د مرستې په ډول ورکوي په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور ووري
د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په دې ورستیو کې د یاد ولایت یو شمېر سوداګرو او شتمنو خلکو خوانځي سره د څښاکو بو د ژورو څاګانو لمریز برېښناز د کوونکو لپاره وړیا زده کړو میزونو چوکیو الماریو فرشونو او نورو برخو کې مرستې ډېرې کړې دي د لوګر والی حلیم فدایي وایي په یاد ولایت کې د شتمنو او سوداګرو لخوا هغه مهال د خوانځي او زده کوونکو سره د مرستو بهیر چټک شو چې ځای ادارې د تیر خونیس کال په نیمایي کې یو افغاني یو خوانځي په نوم د یو پروګرام پایل کړ
دی وی افغانی او وی خوانځي دی پروګرام اصلي پیغام داد چې موږ ټول هغه شتمن هغوی کې دی غوی لاره په ملت کې دا انګیزه ایجاد کو چې لمعارف سره مرسته وکړي معارف خپل ملکیت وګڼي
سید فرهاد اکبری هم د لوګر په هغه مخورو او متنفذینو کې دی چې د یو خوانځي لپاره کمپیوټر لیب جوړ کړي او هم په هني بهیر سره د 15000 امریکایي ډالرو د مرستې اعلان وکړ د ول په هره ټولنه کې سوداګري او کاروبار ډاډمن امن ته اړتیا لري او د امن دروستلو یوازینی لار دا ده چې د پوهنې بهیر پراخ شي او نوې نسل د علم په ګاڼه سمبال شي
که افغانستان کې په هوی ان شاء الله زر تر زره به امنیت راځي نو تجاران د دوی نه خواهش کوم چې د مکاتب او خصوصا معرف او دغه د پوها سطح لوړ کی او خپل هغه شخصي لګښت معرف ته ځانګړی ور
بل خو د لوګر د معرف رئیس انجنیر اکبر ستانیزی وای پوهنی به هیڅ سره مرستې ډیری شوی او دوی سوداګر او مرسته کوونکي هڅولې دي چې مرستې په خپل لاس ولګي
د محمد اغه پولیسوالي کې یوې خزي څلور صنف دی او مکتب لپاره په خپل شخصي لګښت باندې جوړ کړیو او تاسو هم د دې شاهد یاستي انجنیر سایب سید فرهاد اکبری لخوانه یو کمپیوټر لیب هغه د دغه خوانځي لپاره مهیا کړل او ان شاء الله نور به دغه شاګردان له دغه کمپیوټر لیب نه استفاده کوي بل درسونه بدلته عملن وای
د لوګر د پوهنې رئیس انجنیر اکبر سانګزای د خوانکو د تشکیل او تدریسي کتابونو کمښت او د یو سره ولسو خوانځي د ودانۍ نشټون د هغه ستونزو په توګه یادوي چې د خلکو تر وسپورته دي او په ټوله کې برابرول د حکومت له مسؤلیتونو څخه ګڼل کیږي
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
اوس په هم سالم محمد صالح درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
د نړۍ غنو موثبرو رسپانو او خبرونو ادي ژوند ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار پر راتګ لیکنی او تبصری خبرې کړې دي کاناډایي انلاین خبرونه ډیجیټل ژورنال په دې باب لیکلي چې ګلبدین حکمتیار د یک شمې پورز ترڅباندې شل کلنې جلا وطني وروسته په محضر کې را څرګند شو خبرونه د شغل حکمتیار هغه وینا هم راخسته چې لوسلولو طالبانو یې د شمې پورز په کې غوښتنه کړې خپل وسلې پرمزک کښېږدي او د سولې له کاروان سره ملګری سي ډیجیټل ژورنال لیکلي شغل حکمتیار چې سپینه جریه درلوده او تور لنګوټه پر سر و د شمې پورز په لغمان کې خپل پلویانو او چارواکو ته په یو کوچنی مجلس کې دغه څرګندونه وکړې شغلی حکمتیار په خپل خبرو کې نور دولت ضد وسلولو ته په خطاب کې ویلي د خدای په خاطر له جنگ څخه خلاص واخلی چې قربانی افغانان دي ډیجیټل ژورنال خبرونه لیکلي حکمتیار د نړیوالو مطبوعاتو په باور په نوې ملسیزه کې د کورونې جګړې یو مهم لوبغاړی وو بلخوا کناډایي ورځپاڼې ګلوب اند میل لیکلي ګلبدین حکمتیار چې له 2001 میلادي کال وروسته یې ګوند د امریکایي ځواکونو پر ضد جګړه کوله اوس وایي چې په افغانستان کې سوله غواړي. ورځپاڼې لیکي ملګرو ملتونو په فبروري میاشت کې د ګلبدین حکمتیار نوم د بندیزونو له لیست څخه لرې کړ. په دغه تور لیست کې داعش او القاعده ډلې هم شاملې دي. هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس د افغانستان د کرکټ د دوو نامتو لوبغاړو محمد نبی عیساخیل او راشد خان ارمان په باب لیکنه خبره کړې چې په پام کې د ورباندې مستند فلم جوړ سي. د لیکنې په پیل کې راغلي د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت فیصله کړې چې د افغانستان د کرکټ د دوو محبوب لوبغاړو راشد خان او محمد نبی په اړه د مستند فلم جوړولو لپاره له فلم جوړونکو پروپوزلونه یا پیشنهادونه ترلاسه کړي. د دغه فلم نوم به وي افغان کرکټران د ظهور په حال کې ستوري. دغه فلم به په انګریزي ژبه وي. اوږد ورژن یا اوږده بڼه به یې 10 دقیقې، لنډه به یې 15 دقیقې او اعلان به یې 2 دقیقې وي.
لس بجې او 1:30 شوې. د روانې خپرونې په دوام کې 2 اونیز پروګرامونه لرو. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې خو اوس رحمت الله افغان د دې سات لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د امریکایي خبری سرچینې پرونول چې د افغانستان د طالبانو یو مهم مشر منلې چې په پیښور کې د هغوی یو مشر مولوی محمد داود داعش وسلوالو وژلی دی. په جلال آباد کې بنن د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د حکومت له لوري د هرکلی رسمي مراسم ترسره سي. د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په یو هوایی حمله کې 2 افغان سرتیري وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ایرانیانو ته خبرداري ورکړی چې که د دې سیالو سختدریزو ته رای ورکړي په هیواد کې به مطلقه واکمنی راولي. د نړۍ د کاتولیکانو ته کاتولیکو مسیحانو مشر پاپ فرانسیس له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له افراطیت سره د مبارزې لپاره نوی دیالوګ پیل کړي. د کیوبا حکومت وایي د دغه هیواد په لویدیځ ساحلي بندر کې یوه پوځي الوتکه لوېدلې او لږ تر لږه 8 پوځیان پکې وژل سوي. او د قرغستان په جنوب کې د ځمکې د خویدنې له امله لږ تر لږه 24 تنه مړه سوي دي.
مخکې تر دې چې د ژوند رنګونه او مخکښې ښځې واورې، لومړی هم د ژوند رنګونه واورې.
د ژوند رنګونه.
نوم محمد اسد ده، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم.
په غزنی کې ځوانان ځین مسافرۍ ته مسافرۍ کوي کنه؟
بله، او هلته خو زیات خلک مسافرۍ کوي. په داسې حال کې چې واړو زاړو دي، زیات مشکلات له امله ځي خارج ته، او هلته بیا زیات وخت تېروي، او دلته خپل کورنۍ بیا سپې سرنوشت پرېږي. بیا ناوړي فایل لري، یعنی ځینې خلک سمو په خپل سترګو باندې لیدلي دي، په خپل کلیو کې مدي واړو واړو لیکاني تقریبا نو کلو دي، لاسو کلو دي کانو. نو هغه بیا یوازې دا چې هلته ورسیږي یوه میاشت لورې شي په لارې تېروي، باندې د بلوڅانو د نورو لخوا وهل کېږي، ځینې مړه کېږي. یعنی ښکاره بېلګه یې دا ده چې موږ یو خپله یو کلیوال ولو، ایران ته د مسافرۍ لپاره تو بدرګه کې مړ سو، او تر اوسه یې هم نه چا ولید، چې اوبو ته ولیدو، مرغانو وخوړ، د هر چا چې هېڅ پته ونه لګېده.
ځینې کسان بیا ځي هلته په کلونه کلونه وخت تېروي. آیا داسې کسان هم شته ستاسو په سیمه کې؟
بلې، هو، زیات کسان داسې شته. هلته ایران ته تللي دي، یا مثال خبرې دوبۍ ته تللي دي، زیاتو هېوادونو ته تللي دي. بیا نه غواړي چې خپل وطن ته راشي. ممکن هلته دوی ته یا زمینه مساعده وي، او یا هلته ښه ژوند ولري. نو د دې له خاطره چې دوی هلته ژوند ښه جوړ دی، نو په دې خاطر خپل وطن ته نه راځي. زیاتره زموږ کلیوال تللي دي، خپل کورونه پرېښي دي. په داسې حال کې چې زیاتره خلک میندې هم لري، او کورو پلارو هر څه پرېښي دي. زیاتره خلکو ته یې له ودونه هم کړي دي، خو مېرمنې داسې فاته دي، او دوی هلته تللي دي، خپل ژوند یې هلته برابر کړی دی.
نو داسې څوک تا لیدلي دي چې د هغوی مېرمنې اوس دلته پاتې دي، او دغه د مېرمنو ژوند یې ډېر خراب وي، داسې څوک تا لیدلي؟
بلې، هو، شته. یو کس چې خپل زموږ کلیوال ده، هغه ایران تللی تقریبا شپږ کاله کېږي، خو د دوی یوازې 2 بچي وو، او یوه مېرمن پاتې دي. نو د دوی د دول لپاره د ساتلو لپاره یا مثال لپاره د اقتصاد جوړولو لپاره هغه میرمن خپل راولایږي او دا کوچنی ماشومان مثال نه میاست لپاره یا د یو کال لپاره 500 غنم او یا 300 غنم مده بل چسر مزوروي او په دې ډول باندې خپل ژوند مختبي او د هلته ایران خپل ژوند.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو یوسف زدرانیم د مخکخه خزی د دیونی پروگرام ته درته خرغلاس وایم. موږ په تیر خبرونو کې غن نور مخکخه خزی در پیژندلې، خو دا ځل محکمو ته ځو. د افغانستان په محکمو کې څه تیریږي؟ په دې برخه کې د خزو ونډه څه ده؟ مدافع وکیله جمیله ستانکزی را سره په سټوډیو کې دا ولیدې به وپوښتو چې د دې کار په محکمو کې څه ډول دی، وکالت څه ډول کوي، او د خزو وضعیت دا وخت څه دی، څه ډول د خزو لاسنیوی کوي. اغلې جمیله ستانکزی زموږ خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی څښتن په نامه مننه.
ستانکزی صاحب، لږ ډیر ما اوریدونکو ته وویل، اما خدای چې له تاسو پوښتو، هغه څه چې ما ستاسو په باره کې لوستلې دي، تاسو د تیرو 15 کلونو رئیس د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوئ، همدارنګه هغه ښځې چې د تاوتریخوالو سره مخ کیږي دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته راځي، بیا د هغوی سره یو ډول وکالت کوئ، دا پروسه څنګه ده؟ څنګه مو دې کار ته مخه کړې ده بالاخره؟
مننه زدران صاحب، دا خو واضح خبره ده چې هر څوک سه په دې وطن کې تحصیل وکړي او د دې وطن او د خاورې لپاره لوی مسؤلیت لري، او زه هم له همدغه جمله ښځو څخه یم چې په خپل وطن کې مې خپل تحصیلات شپږ دېرش کاله مخکې پای ته رسولي، عالي تحصیلات کچه دی ماستری په حقوق کې. البته
ها، یعنی تقریبا 950 کلونه کې تاسو فارغ شوی پوندم؟
بله بله، ز
نه بیا هغه وخت نه وکالت شروع کو، کنه پیغام دا وکالت کړم د سیوی، ځکه تاسو ماشاالله تر تازه پات شوی کنه، هغه نه مخکې زین نور کارونه وکړو.
مننه زدان صاحب، ځکه کله چې فارغ شوم پېسته اسیستانت دی استاد په خپل پانځي کې، او بیا ډیر کم وخت لخاطره ځکه چې دا سیاسي مسایل هلته ډیر ګرم وو، او ما نسوی کولی چې هغه اپار کچه چې هلته ضرورت وو او زه هغه سیاسي مسایلو کې دخیل اوسم، زه دخیل نه وم، نو په هغه اساس ما ته مخکې تک اجازه را نه کړی سوی د سیاسي مسایلو شرایطو له وجې.
په سیاسي برخه کې پرمختګ وکړ؟
نه خیر، نه نه، یعنی ما سیاسي یو اخ نه درلوده، نو په هغه اساس د ما د مخکې تو مخکې تک یعنی موانع وجود درلوده په هغه وخت کې، نو په هغه اساس زه تبدیل سوم د استاد پایس یوې ادارې ته. هغه درې بخښ درلودل، درې
او بلې خیر هغه کې ډیر نه غږی کومه جمیله بیا ورسته لدی تاسو پانتون کوي، څنګه د حقوقو برخه ته مدافع وکالت څنګه راغلی، څومره وخت په دې برخه کې کار کوي؟
په دې برخه کې خو مهاجرت ته بیا عزیز یو وخت استاد او مالته بیا نو د مهاجرت تر خیش پی ورزم په تیر کړی څو کال، نو کله چې بیرته له مهاجرت از خپل وطن تر وګرځیدم، نو په دا از مال مخکینه اهداف و سخوا سیزبه بیرته د خپل عدلی و قضایی بخشته را دننه کیگم. هغه و سی دا وکالت ما ارزوه سیز دی بخشته را داخل سوم، او پایست وکیل دی مدافع 15 کال رئیسی از دی خپل و گران وطنوالو په خدمت کې، خصوصا د کزو
په دې برخه کې ډیر کار خزو ته کوي، یعنی تاسو
ویلې
څومره ممکن قضیه به مختوړی وي یا د څومره خزو لاس نیوي به مکړی؟
زدران صاحب، ز د ما د 90% په قضیو کې له 100% نه 90% قضیه ز ما د خزو په خاطر دي، او مخکې له دې نه چې دغه صحه کې یعنی خزو ته ز اوس په آزاد توګه کار کوم پیسې وکیل دی مدافع، او مخکې په یو ماسه که ما کار کو سه غم خاص خزو بخاطر کار کو، او غبخش ما مسئولیت دمیانجیگری مسئولیت ما درلود او د وکالت دفاع سید خز ټول بخش د خزو
بلې جمیله تاسو چویل چې د خزو برخه کار کوي تقریبا 15 کنر سه کوم ډول قضیه ډیر مخت درزی څه ډول قضیه چېړې او څه ډول قضیه کوم رسته ورسره کوي
ډیر خز درن صاحب زل دغه 15 کلو رئیس معمولا د هغه خزو سه خوشنات لاندې دي توتخوال لوج دوی مراجعه کی عدلی او قضایی مراجعه او تا دوی سره د وکیل مدافع پایس د مدافع وکیل پایس ز دوی سره همکارم کڅ حقوقی قضیه دي کڅ جزای
کوم ډول توتخوال ډیر دي تاسو چا د ونو کړه پټولنه کاتمن هغه خزې چې د خبرونه اوري او دوی به منتظر وي چې تاسو ډول قضیه چېړي فرضاً څنګه درزی څنګه ور سره مرسته کوي څه ډول توتخوال ډیر دي
یو قسمت تاسو د مخکنی پختنی تاسو ویلي معمولا څومره قضیه به مخ کې وړي یعنی پزرهاو قضیه پزرهاو که درته وایم مبالغه به نه پزرهاو
ډیر مکمیابه کړي که ناکام ډیر
ولا که مبالغه و نه کو هغه قضیه سده خزو په برخه کې دي او زه د ما هغه آخرین تلاش دی رس هغه قضیه زه مخ کې ورم هغه باید کامیاب سي او دغه تاسو بیا هم دغه پوښتنې ته راځو چې وویل سي کوم نوه قضیه تاسو مخکې بیا تاوتریخوالی معمولا د خشونت د یعنی دا هغه ظلم و شکنجه چې په ښځو په فامیلو کې ده او د دوی حقونه تلف کېږي او معمولا د نارینه و لخوا او بحثاً د خپلو د ښځو لخوا د ښځې په مقابل کې د فامیلو کې تاوتریخوالی ډیر زیات دی او دا هغه ښځې دي چې یا فامیلونه یې روشن فکر دي او یا یو رهنمایي ورته سوی چې دوی د باندې راوځي او عدلي مراجعو ته مراجعه کوي نو معمولا زه زما کار په حقوقو کې ده په محاکمو کې ده خصوصاً هغه محاکم چې د ښځو دغه مسلې څیړي د تاوتریخوالی په هغو کې زه کار کوم نو معمولا قضیه تا مقال تا کلسی و گوریسی و قضیه دی ما کامیه بدن نو معمولا دوی علاقه مند که گیست داغ وکیل است داغ قضیه مخی بولین بیا ما تا مراجعه
بله جمیلی مول چه شکر مونگ پلم توتریخواله نده کرده و انشالله اراده لارو چه ویم نکو خو کچیر سره و قضیه در ترازی بیا اغو سرم مرسته که ویل اصنیوی که وی اغو قضیه مختوری
زکر هر انسان انسانی حقوق دیست هر انسان پخپل مشکلاتو که او یا پخپل حقوقی مسائلو که او که جزایی حق دی وکیل درلودلو لري از موږ اساسي قانون کې مراغلي دي په نور قوانینو کې دي چې هر انسان ولو قتل کړی که ښځې که نارینه یې منحیث انسان دوی حق دی وکیل مدافع وکیل درلودلو لري البته زه چون آزاد کار کوم اوس ولې ډیر کم یعنی 10% قضیه دي ما د نارینه و نه دي اغم بعضی دوستان مراجعه کوي او یا دوستان معرفي کوي او یا اعتماد لروی زمجورم چې هغه قضیه مخکب ولې 90% قضیه دي ماده خزوتی
بلې تاسو په همدې برخه کې کار کوي دا وخت په محکمو کې اصلا وضعیت یعنی څه ډول دی خدای د خزو کار کول یعنی فرض تاسو خپل کار کوي تاسو ته ډیره زمينه مسايده کې سړی ته کنه دومره توپیر نشته کار کولو کې اما یوازې جرأت ته چې تاسو سره بیلې
زدران صاحب نن سبا کدرتویم پا دغا اخیر دغا سخش کال سی تیر شد دغا کال که یو چه سهولتونه یو چه نرمش یو چه نرموالی دی محاکم و پا کار که لیدل کیک داسه محاکم عدلی مراجع طول فساد نه غرق دی ولی بیا هم وکیل اصلا وکالت دست یو شغل ده صحت په افغانستان کې ارزش نه درلوده ولی په دغه دوه درې کالو کې خصوصا دغه سه کال کې یو څه ارزش پیدا کړی دا فشارونه په محاکمو باندې دي صحت یوه قضیه بیل موجودیت د وکیل باید جلسه دایره نسی نو دا یو لوی پیشرفته زما په نظر
دا ډیره خبره ده خو رول مشته تاسو په نظر
بله بله او د خزو قسمت کې یو څه تغیرات دغه یو کال کې لست میاشتو کې تقریبا زیات او دا یو کال کې یعنی سهولتونه دي خزو تراغلي دي
جمیل استان اگزی کلا چې یو لوبغاړي ملموي یا هنرمند ملموي هغه به کلا کلا د پښتنه کې چې تاسو غواړي اولادونو باندې هم دا کار وکړي اوس که زه راشم چې تاسو د خپل کمالات خپل اولادونو خپل کورنۍ ته هم انتقال کړي که یوازې خپل کورنۍ کې تاسو یې
زما په کورنۍ کې کله زه دغه لار ما انتخاب کړې د زما علاقه و او گرچه ما تا شرایط دیر کمو بله از ما اولادونه از ما زوی از ما لور یومی زوی یومی لور او نورم هم داسه دی فام کورنی غری پم دی هغه کی زما شات روان دی یعنی حقوق ولستلی دی اوس د ماستری په کچه دی ما یو زو یو لور
تقریبا هغه هم غواړي چې یو وخت په مخکخه خزو کې یا زوی د مخکخ سره یو کې نو ویني
تقریبا اوس هم زما لورم فارغه دی حقوق د پانتور کابل دا اوس ماستری په کچه درس وای او په معمولا په ډیر یو لوړ سویل افغانی پانتونو سره د حکمیت تجارتی په بخش کې ډایرکټر ده یو بخش او دغه مسابقه په بین المللي سطح دی او اولین جلی واس افغانستان ته د حکمیت تجارتی په بخش کې کامیابی راوړه او د دې دستاورد په اساس د درلوده په هانګ کانګ کې او څو پانتونو ته شاګردان سره مسابقه کې ماته ورکړې دغه نننې او طاقې حکمیت تجارتی په افغانستان کې جوړ ده د پروسه کال کې
تاسو دي چې میراثي حقوقي کورنۍ هغه څه تاسو هر څه کورټوله کورنۍ هم دسته
والا کوشش کوي زما اولادونه هم سده ماستری زما اولادونه ټول په کچه د لیسانس او په ماستری کې داخلي
دي ټول کارونه ته په کتو میرمن جمیله ستانکزه فکر کوي چې تاسو هغه اهداف ته چوغتل مو یو وخت کې چې لکه عمر کوي ورسېږي رسیدلې کلاړ څه درته پاتې دي ډېر
زه خو متاسفانه چې خپل اهداف ته ونه رسیدم ځکه چې دا شرایط کله چې زموږ د ځواني او د نوې د رشد وخت هغه شرایط موږ ته خراب سول او مهاجرتونه سو او هغه زمينه مساعده نه سو هغه ارزو مندل د ول زه غواړم چې دا ارزو مې کزه هدف ته ونه رسیدم زما اولادونه ان شاء الله رسیږي
تاسو ماشاءالله یو ځای ته رسیدلې چې نوم لري او کار لري
تاسو لطف ده ولې هغه اهداف مدرلو دو نه يم رسیدلې کوشش کوم چې دا ته مزوي او لور مې
فکر کوي دا خوانه پر تل تاسو لګ ډیر ستونز شته اوس لجن او مرمنو ته خزمینه مسایده د دوی کولې شي چې کا د فوټه کې ور ورسیږي کوم قیسې
کړ په مقایسه وی شکل ډیر مخکې فرزان اول ز په خپل مامي اولادو تکزوي یا کلوري ام د نور روشن فکر مایندې یو رنګ زمينه مسایده د تعلیم او د تحصیل ولې د موږ په وخت کې تفاوت او اته مکتبه یې ساغه خالق د باید درس وای او جلی څه ضرور فرزان ما مور او پلار گرچه روشن فکر نو ولی دیر که فکر دلو دی لور و زوی پا مزگی دوم را فرق نکه ولی بیام کلس زیر را پیادوم دی زوی و دی لور پا مزگی فرق و زوی تی زیاد زمینه مساعده ولی
بله جمیله مونږ چې په فلمونو سریالونو کې لیدلې ده وکالت دنده چې وکیل یا وکیل څه ډول پر مخ سي خوشاله هم لري به خفګان هم لري تاسو په دې برخه کې خوشاله ډېرې تیرې کړې که خفګان ډېر
ولا د خزو په مخ برخه کې خوشاله ډېرې تیرې کړې ځکه زه حقوقي قضیه مختبه او حقوقي قضیه ز کلاس قضیه اخلم مخکې ګورم څه ده څومره یعنی هغه کامیابوالی پکې شته او که ناکاموالی مې کوشش کوم چې کامیابی ته ورسوم ځکه بلاخره د دې قضیې شاته یو ښځه ده او د یو ښځې حقوق تلف شوي دي
ډېره زیاته مهرباني میرمن جمیله ستانکزه چې تاسو زموږ سره د مخکښ ښځې په پروګرام کې وای نو درنو اوریدونکو د مخکښ ښځې د دې ونې پروګرام چې جمیله ستانکزه یو مدافع وکیل زموږ سره مېلمانه و دلته پای ته رسیږي د خدای په امان
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې موزیمونه په ټول نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د همغې ټولنې د تاریخي ورثي او فولکلوري آثارو ساتنه کوي د افغانستان موزیمونه یو محل د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډایو کچیر په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شو نو وګورو چې سلګونه کاله په برکې نیسی. خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شوی و. د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو وروسته افغان حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدا کار پیل کړ او تر څنګ یې یو شمیر شخصي موزیمونه هم جوړ شول، چې له یادې جملې څخه یې په کابل کې د عمر په نوم د جګړې توکو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادونه کولی شو. هو، د غزنی موزیم هم یو له هغو موزیمونو څخه دی چې جګړې وسایل پکې خوندي دي. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو د نړۍ په کچه هغه یوازینی موزیم ته ځانګړي کړي چې د جګړې اړوند آثار پکې خوندي دي. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو.
قدر من دوستانو، د کابل ښار په شپاړسمه ناحیه کې وزوري چمن ته څیرمه د مین پاکۍ موسی په انګړ کې د عمر موزیم جوړ شوی او د افغانستان جګړو اړوند آثار پکې ساتل کیږي. کله چې ودانۍ ته داخل شي نو پر بیلابیلو جنگي او اکمالاتي تیارو او لویو توغندیو به مو نظر ولګي. که څه هم دغه تیارې اوس له کار لوېدلي، خو دوی ظاهري بڼه داسې روغه کړې چې فکر به وکړي چې همدا اوس پرواز ته چمتو دي. د عمر موزیم مسؤول محمد دین ترخیل وایي چې دا خصوصي موزیم په افغانستان کې د جګړې اړوند آثارو یوازینی موزیم دی چې بیلابیل ډوله وسلې، ماینونه او نور توکي پکې موجود دي. نوموړی د تاریخ او جوړښت په اړه وایي:
دا موزیم د عمر نړیوال موسسه ده، د مین پاکی موسسه ده، او دا د بنسټ ایښودونکی چې د الحاج فضل کریم فضل د عمر د موسسې عمومي رئیس ده. دا په 1994 کال کې جوړ شوی ده. دا موزیم اول چې وو په وزیر اکبر خان د 14 سره کې زمونږ هغه وخت کې مواد کم وو، داس یو کوټه کې د لکه ځای په ځای کړي مواد ډېر کم وو. نو وروسته سم وخت تېرېدو سره زمونږ د فعالیتونو د کار زیات شو. مختلف ولایتو کې مونږ مین پاکانو کار کړی، د مختلف ولایتو کې دا شی نه پیدا کړي دي. دا مواد چې کم تاسو ونه موزیم کې ګوري او تخنیکی کسانو د فیسکل یا د خنساکړي د خطر نويست دي او موزیم ترول شي. دلته مونږه اکثره مواد چې دي زیات روسی مواد زیات لرو، بیا نور د مختلفو ملکونو دي، امریکایي دي، ایتالوي دي، بلجیم دي، پاکستان دي، چین دي، ایران دي، مختلفو ملکونو مواد منځل د موزیم کې لرو.
د موزیم مسول وای چې عمر موزیم د نړۍ په کچه د ماین لومړی موزیم دی او دغه موزیم کې د جګړې اړوند 1500 ډوله څخه زیات آثار خوندي دي.
نوویل د پاتې نشي دغه موزیم چې د په نړۍ کې اولین د ماین موزیم ده چې د عمر موسی جوړ کړی ده. موږ ته مخکې ویل شوی و چې اولین موزیم په ویتنام کې دی او دویم په افغانستان کې دی. بیا زمونږ کسان چې هغوی سره هم نظر شو، هغوی وویل چې نه، موږ په موزیم کې تش خالي عکسونه لرو، پکچر دی. اولین موزیم ستاسو ده چې دا مواد زیات لري، ستاسو موزیم غني دی. تقریبا موږ د عمر موسی چې د 1990 کې د فعالیت شروع کړه، د عمر موسی 1990 کې فعالیت شروع کړه. بیا د بعد هغه د مین خبرتیا پروګرامونه موږ لرودل، دغه نو وروسته بیا د مین پاکی ټیمونه په 2009 بعد مین پاکی ټیمونه شروع شول او دا کارونه شروع کړل. نو دا د 2009 دی خواته دغه فعالیتونه زمونږ دغه مواد لاسته راغلي مکمل مختلف ولایتو کې پیدا کړی دي. دا ته ایصاف کسان راځي، نور خارجیان راځي، داخلي کسان راتلی شي، څه مشکل نشته. بعضی ورونه په دې فکر کې دي چې دا به د هر چا د پاره نه وي او یا بار شاده پر اجازه نه سر سو غراتلی شي د موزیم نه کول شي چې وګوري لیدنه وکي. ټیکټ فیس هیڅ هم نشته، صرف د کمرې لپاره هغه بیا جدا حساب د زمونږ د کمرې پیمنت لرو هغه خپل پیمنت نه.
د دغه موزیم مسول وایي چې هدف یې د ماینونو پاکول وو، چې د همدې کار بهیر کې د افغانستان تاریخ اړوند آثار وموندل چې تر خاورو لاندې شوي وو.
بعض ورونه دغه سوال پیدا کیږي چې دغه مواد خو چې کوم تاسو دي د ماینونو دي یا بمونه دي په جریان مین پاکۍ کې پیدا کړی دي، نو دغه تیاری چې دي دا څنګه حساب ده؟ نو ځکه تیاری خو خاورو لاندې کېدای نشي، دا په خپله دولت کومک کړی دی موزیم سره. بعضی اکثره داسې مواد دي چې خپله دولت ورکړي مون. دا چې دي د مختلف ولایتونو نراول شوي، د شبرغان نراول شوي، د باګرام نراول شوي، د خوجرواش راول سوي دي، د مختلفو ولایتونو دا تیاری مونږ راولې دي او د موزیم په خاطر باندې دلته ودرولې دي. دا خو معلومه خبره ده، ځکه زمونږ کارمندان یا مین پاکان زمونږ په ساحو کې کار کوي او هغه چې څه پیدا کوي نو شي هغه د لاس ته ورزي، هغه موزیم په خاطر باندې مونږ راوړو دلته موزیم کې. د حکومت مونږ نورې وختونه دا دي چې هغه سره هغه خبره موادي امکاناتي مونږ ته راکې. دا موزیم په حساب لکه نړیوال موزیم ده، د دې په خاطر باندې دا موزیم جوړ کړی ده چې آینده نسلونو لپاره یو تاریخ، آینده نسلونه وګوري. بعضی کسان دي د مین یا د بم نوم هوریدل دي خو وسره آشنا نه دي. دلته چې عملاً کې موزیم ته راځي، موزیم کې ګوري، هغه ډیر خوشحاليږي وای چې لکه بعضی داسې مواد دلته شته چې اوس په ساحو کې نه پیدا کیږي. اکثره بعضی مواد د وخت تیرېدو سره چې څومره د وخت تیریږي د ارزښت یا هغه
زیاتیږي.
محمد دین وای ډیر د غاصر افغانانو غنیمت کړی وو، تر کلونو یې پری ویړ کاوه او د غاصر د دولت په ګډون هیڅ چاته نه ورکول چې ګان شمیري دوی تر لاسه کړی دی. دای وای اکثره وخت دلته زده کوونکی او نور نندرچیان د ننداری لپاره راځي. د یادو نندرچیانو په کتار کې یو خونکی هم راغلی او غواړي چې له موزیم ننداره وکړي. نوموړي که څه هم خوشینه ده چې دا ټولې وسلې په هیواد کې آزمویل شوي، خو وایي د عبرت په موخه نن له یاد موزیم کتنه کوي.
زه فاطمه یم د حسین خیل د ښوونځي ښوونکې. نن راغلم د موزیم ته چې وګورم څه توکي دي، څه شان دي پکې. زه چې ګورم دلته ډېر بمونه جوړ شوي دي، وسلې دي، تیاری دي، شاوخوا یې دي. خو ډېره خوشحاله یم چې دا په افغانستان کې تر ټولو غوره او ښه موزیم ده، او کولای شي خلک د دې نه یو څه زده کړي چې دغه توکي چې موږ دلته شاوخوا ګورو داسې توکي نور جوړ نه کړي او یا هیواد ته رانوړي. ځکه د دغه توکو د دغو بمونو د له امله زموږ هیواد په دغو ناخوالو کې دی، او زه د ټولو هیوادوالو څخه همدا هیله لرم چې نور د دغو شان نه کار ونخلي.
ښوونکي فاطمه ځان سره د یادښت په کتابچه کې یادښتونه هم اخیستي. هغه وایي په دغه موزیم کې هغه درنې وسلې هم لیدل کېږي چې بریتانیا، ترکیه، فرانسه او روسیا کې جوړې شوې، او دغه راز هغه جنگي الوتکه چې بریتانیاوینو سره د افغانستان جګړه کې ورنه کار اخیستل شوی او یا په دوهمه نړیواله جګړه کې کارول شوی موجود دي. محمد الیاس چې د شیخ زاید پانتون محصل دی، دغه موزیم لیدو ته راغلی. نوموړی وایي چې موزیم ته په راننوتلو سره پخوانۍ ګډوډۍ تر سترګو شوې، او دا افسوس کوي چې په هیواد کې هر ډول وسلې کارېدلې دي.
خوستنه زه د موزیم لیدو ته راغلی یم کابل ته. واقعا چې د هیواد او د منطقې په کچه بې ساره یو غني نندارتون ده چې په کې بیلابیل سپکی او درنی وسلې، ماینونه او ټول هغه وسلې چې د هیواد په داخلي جنگونو کې لوغنه کار اخیستل شوی او دا ننداری ته خوده شوې ده، او همدارنګ هغه شان چې موږ مخکې په انځورونو کې لیدلې وو هغه نن موږ نږدې نه ولیدل چې څه شکل لري او څه قسم کې ده. همدارنګ چورلکی او تیاری بیلابیل الوتکی او چورلکی هم دلته موجود دي. کورنۍ ته هم زه توصیه کوم ترسو رادیشي او دغه نندرتون دی لنګ دینه وګوري، نو ښه تجربه دی هغوی لپاره ترسو پراتلونکي کې هغه شان چې هغوی نه پیژني هغوی ته لاس ورنوړي او د هغوی د مرګ ژوبلې باعث ونه ګرځي.
دی وایي په موزیم کې هغه توغندي او توپونه هم ولیدل کوم چې نږدې 200 کاله پخوا د افغانستان په پوځي کارخانه کې جوړ شوي وو. زاهد صدیقی یو لوغو نندرچیانو څخه دی چې له موزیم لیدنه کړې. نوموړی خپل تاثر داسې شریکوي.
او څنګه چې تاسو ګورئ همدلته ډېرې وسلې پرتې دي، هغه پخوانۍ وسلې چې کارېدلې دي د جنگ لپاره، هغه وسلې ټولې دلته شتون لري. او دغه وسلو نوم که تاسو واخلم، توپونه دي او ټوپک دي، همداسې غټې وسلې دي او ټانګونه دي، او په خاصه توګه بیا تیارې تاسو ګورئ چې هلیکوپټر تیارې دي یا همداسې نورې جیټ ریدی. دغه وسلې دي دلته د دې نه یو موزیم جوړ کړی ده، او دلته هر ورځ ګڼ شمېر زمنګ هیوادوال راځي د وسلو او د تیارو د کتو لپاره، او دوی لري ډیر زیات خوند اخلي.
استاد له نظر وړل د ډیر وسلې موجود دي.
پرته له شکه د ټول ته معلومه ده، ټول هیوادوالو ته، د افغانستان ټول خلکو ته معلومه ده چې افغانستان کې شل دیرش کاله جنگ تیر شوی ده، او هغه جنگ اثرات روز هم پاتې ده. او دغه موزیم چې تاسو ګورئ دا هغه سر اثر ده، او دغه وسلې نو د خلکو د پن لپاره دغه وسلې کارول سوي دي، او خلک په دغه وسلو باندې وژل سوي دي. او دا وسلې نن دغه موزیم ته راوړي تر څو د خلکو لپاره یو پن سي. دغه وسلې زمونږ هیوادوالې توا کړی دي، زمونږ د هیوادوالو کورونه ړنګ کړی دي. نو همدا د سندې وسلو نه مونږ نور کار وانخلو، او دا وسلې واڅ مونږ په خپل ځای پرېږدو او نور نو سولې ته مخه کړو.
د کابل په هانتون استاد سمیع الله وحدت د ډول موزیمونو پر ارزښت راتګیږي. نوموړی وایي چې د ډول موزیمونه لا ارزښت نه خالی نه دي.
په دغه موزیم کې د نږدې تر د پخوانیو وختونو نسبتا تر اوسني لسیزې پورې د وسلو یو غټ موزیم دسی. د دغه موزیم یو ارزښت دا دسی موږ له د خپلو د دغه دریو لسیزو د جنگ او د جګړو د دغه شانو دغه مخته راخیسی په افغانستان کې کومي وسلې استعمال شوی دي، څوک په وجل شوی دي، او دغه وسلې د کومو هوادونو دي، او د دې ترڅنګ بیا سموخ چاته ماته ور کړی د موږ خخ کارندوی کې سله دغه وسلو سره سره افغانستان هغه وخت هیڅ نه درلود تر اوسه پوری مګر بیا هم دغه یو زبرځواک او قوت قوي ځواکونه ماته ور کړی د سغې دغه وسلې او ټانګونو مهمات شان هم درلودل دوه موزیم سه د ډیر لسو درنی ویم کال د حمل په شپړسمه نیټه باندې غزنی د اسلامي ثقافت اسلامي کلتور مرکز و ټاکل سو به د غزنی د ځوانانو او د غزنی د چارواکو په دستور باندې د غزنی لم اکثر ولسوالي او سیمونه هغه ټانګونه سره د روسانو په وخت کې هغه هلیکوپټر او جنگي وسایل سدراندولو د هغه وختو کې هغه خلکو نورو هیوادونو ته انتقالولای نه سوای او پاتسوی ول په خپل ځایونو باندې نو ماغه ولسوالي او سرکونو لوی غسیمونه راټول کول او د غزنی د اسلامي ثقافت شاوخوا ټول کې خود لسیمغه هم د موږ د تاریخ ښه بیلګه ده د همدغه درې لسیزو
درنو اوریدونکو که څه هم پر وسلې د ځان حفاظت کیږي خدا چې انسان پر وژل کیږي نو وسله بد توک ده او باید ترې نفرت وکړو خو د دا ډول موزیمونو موجودیت مقتدار ښیي چې په هیواد کې څومره جګړې تیرې شوي او له کومو وسلو کار اخیستل شوی چې باید نور ترې ډډه وشي او د وطن د آبادۍ لپاره له قلمه ګټه پورته کړو په همدې هیله زموږ نننۍ خبرونه همدلته تمامېږي کوم راډیو ته لیکونه راستول پتی مو دادي په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1